71300 نفر افزایش.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدن کو. السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستری مشه په خیر راغلی. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د افغانستان د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو خاص راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي دي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه شوی نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې ادامه لري. هغه وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د پجینوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې دا مهمه ده چې د طالبانو نه غوي د اقداماتو او پالیسیو په حق له جواب وغوښتل شي. بنز زیاته کړي د طالبان هیڅ مخالف غږ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او ښځو مدافعان، د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پانی کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د موضوع نه ناوړه استفاده کیږي. هغه ویلي دي ریچارډ بنت او نور غربیان دي د بشري حقوقو ریښتینی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ډېرې یخنۍ او ورښتونو له امله د چارواکو په حواله 9 کسان مړه شوي او لسګونه سروي تباه شوي دي. د طبیعي آفاتو په وخت کې د عاجلو اقداماتو د دولتي وزارت ویان ملا جانان سائق مطبوعاتو ته په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د پیښو سره د مبارزې د ولایتي مسولانو د وروستیو رپورټونو له مخې د واورې، بارانونو او سړې هوا له امله په څو ولایتونو کې 9 کسان مړه شوي دي، 2 تنه ټپي شوي دي، 3 کورونه تخریب شوي او 15 سروي تباه شوي دي. د سالنګورو په شمول د یو شمېر ولایتونو لوی لارې بندې شوي دي او د خلاصولو هڅې روانې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایکس پانی کې لیکلي دي چې د حکومت رئیس الوزرا د اړوندو وزارتونو سره په عاجل غونډه کې ځانګړي کمیټې ته دند سپارلې ده چې ځانمنو شو کسانو ته مرسته ورسوي او زر تر زره د لوی لارو د خلاصولو لپاره اقدامات وکړي. د طالبانو د هوا پیژندنې د حکومتي ادارې د اټکل لمخې به د جمعې او شنبې په ورځو کې هم د افغانستان په ډیر شولایتونو او همداشان سالنګونو کې ډیر زیاته واوره او شرقنده بارانونه وشي. په یونان کې مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی هغه سالور افغانان به چې د موریا په نوم د مهاجرو په کمپ کې د اور لګولو په تور په بند محکوم شوي وو، د دوشنبه په ورځ بیا استیناف محکمې ته حاضر کړی شي. یونانی مطبوعاتو لیکلي دي چې دغه افغانان په 2020 کال کې په لیسوس کې د موریا کمپ کې د اور لګیدو په پیښه کې د لاس درلودلو له امله په لس کاله بند محکوم شوي دي. د موریا په نامه کمپ کې تر هغه ډیر زیات مهاجرین میشتو، لدی کابل د کمپ اوسیدونکو بلوا کړی و او په 2020 کال کې د سپتمبر په 8مه د کورونا د وبا په وخت کې په کمپ کې اور لګیدل وو او ډیر لزر کسان بې سرپناه شوي وو. د مهاجرو په دغه کمپ کې د اور د لګیدونه 15 ورځې وروسته یو افغان په دغه پیښه کې په خپل وانډې اعتراف وکړ او همداشانې د خپل نور ملګرو نمونه هم افشا کړل. د خیبر پختونخوا په لکمروت کې نامعلوم وسلوالو د ماشومانو د ګوزن یو واکسیناتور او یو پولیس وژل دي. د وژل شوی واکسیناتور غنی الله د کورنۍ غړي وایي چې د نوموړي مړې پرون سهار کور ته نږدې موندل دي. همداشان د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو په یوې پوستې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی دی. دا پیښې په داسې حال کې شوې دي چې په لکی مروت او شاوخوا سیمو کې د فبروري په 16مه د ماشومانو د ګوزن د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی او د مارچ اوله یې وروستۍ ورځ ده. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن ناروغي محو شوې نه ده. د پاکستان پارلمان د مارچ په اوله رئیس وټاکه. ایا صادق چې د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی د پاکستان د ملي جرګې د غړو د رایو په اکثریت رئیس شو. د پاکستان په ملي جرګه کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پلوی غړو د صادق د انتخابېدو سره مخالفت څرګند کړ او ادعا یې وکړه چې د فبروري په 8مه په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. د پاکستان ملي جرګه 306 دیش چوکۍ لري او د دې لپاره چې هیڅ ګوند 50 جمعیو رای ترلاسه نشوي کړې، اوس د څو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې حکومت جوړیږي. ټاکل شوی دی چې شهباز شریف د یکشنبه په ورځ د اعتماد د رای د ترلاسه کولو لپاره پارلمان ته حاضر شي. د کرملین د کلک منتقد الکسی نووال نیمړی د جمعې په ورځ د ماسکاو په ښار کې د خاصو تدابیرو په لړ کې خاورو ته وسپارل شو. سرګونه کسان په داسې حال کې چې د ګلانو ګیډې یې په لاس کې وي د یوې کلیسا مخې ته راټول شوي وو چې د هغه مړي ته درناوی وکړي. په دې مراسمو کې په ګډونوالو محدودیتونه زیات وو او ډیرو کسانو ته اجازه نه وه ورکړل شوې چې کلیسا ته ننوځي. میرمن الینا نووالنی د تدفین په مراسمو کې نه وه موجوده. هغه د اروپا پارلمان ته په وینا کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نووالنی د ناڅاپي مړینې مسؤل وباله. د نووالنی مړی یو ونې وروسته تر مړینې د فبروري په 23مه د هغه مور ته وسپارل شو او دې موضوع ډېرې پوښتنې خلق کړې. په ایران کې خلکو د مارچ په لومړۍ نیټه په پارلماني انتخاباتو کې په داسې حال کې رای ورکړې چې د اقتصادي ستونزو او د مدني فعالیتونو د محدودیتونو د لګیدلو له امله نارضایتي مخ په زیاتېدو دي. په ایران کې دا پارلماني انتخابات د مذهبي مشرتابه د واک یو امتحان ګڼل کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې رای ورکول یو دینی مکلفیت بولی لومړنی کس و چې د جمعې په ورځ په انتخاباتو کې رای ورکړه. خامنه‌ای د ایران دولتي تلویزیون کې ویلي دي زر تر زره رای ورکي نن د ایران د دوستانو او غلیمانو سترګې دغه انتخاباتو ته دي. دوستان خوشاله او دښمنان مایوسه کوي. د ایران واکمنان د خپل مشروعیت د بقا لپاره په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ته اړتیا لري. بل پلو د حکومت یو شمیر منتقدینو دغه پارلماني انتخابات یو سرکس بللې او د خلکو یې غوښتنه دي چې په انتخاباتو کې د رای ورکولو ډډه وکړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي دي چې وخت د طالبانو د رسیدو نه وروسته د طالبانو پرله پسې بندیزونه د دې سبب شوي چې معلولې ښځې خپل ګټه وټه د لاسه ورکړي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د افغان معلولینو د ستونزو په نوم په تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو له وجې د معلولینو د ملاتړ هر اړخیز پروګرام نشته او ډېر معلول افغانان په وټونو کې خیرات غواړي. په دې راپور کې راغلي چې د خزو سره د شرعي محرم په حق لفرمان د مالولو خزو جنکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. خود طالبان حکومت تل دا ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقوق خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې مالولو خزې په افغاني ټولنه کې په ځنګلي ډول د تبعیض، انزوا، فکاوي او تحقیر سره مخ دي. عام دیال کې په افغانستان کې یو شمېر مالولو خزې او جنکۍ وایي چې مالی ملاتړ او کم معاش او د کار د نشوالي له امله د ډیرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ د واشنگټن د استودیو نه نشریږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په جګړه کې د پرمختګ او د لویدي سره د روسیې د اړیکو په حق له خپل نظر بیان کړی دی. پوتین ګواخ کړی دی چې کله لویدي اوکراین ته عسكر واستوي نو د سختو عواقبو سره به مخ شي. پوتین دغه وینا په داسې حال کې کړې ده چې سکم درې هفتې وروسته په روسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او په اسانۍ سره به دا انتخابات وګټي ځکه چې رقیب نه لري. پوتین یو ځل بیا هم په خپل پخوانی خبرې ټینګار کړی دی او ویلي دی چې د روسیې د ملي حاکمیت د دفاع په خاطر په اوکراین باندې یرغل ته اړتیا و. خاغلی پوتین په دې وینا کې چې د روسیې پارلمان یا دوما دواړو جرګو غړو ته وینا کوله په لویدي ستور پورې کړی دی چې روسیه د وسلو په سیالۍ کې ښکیلوي او هڅه کوي چې دا هیواد په ګونډو کې. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
ورونو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم لرو، خو لومړی به دا رپورټ واوري. د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د دوه تړون د څلرمې کلیزې د رسیدو سره هممهاله د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د دغه تړون د پلي کېدو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا سرغړونې موجودې وې، خو امریکایي چرواکي طالبان د دغه هوکړې څخه په سرغړونو تورنوي. په دې برخه کې له کابل څخه اکرام شینواری راپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت وینځبي ولا مجاهد په غیږ پیغام کې چې طالبان تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون لوخ خبر شوه ویلي چې دوه هوکړه د جهاد او قربانۍ پیلوه چې امریکا متحده ایالاتي د خبرو میستا حاضر دوتا ارکر زبی ولا مجاهد د هوکړه د افغانستان لپاره د لاسراوړنو ډکا یاد کړی او لا افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو سل افغانستان کې د جګړې وینې تویدل او پاتې رسیدل د سرتاسري سولې او ثبات ټینګیدل د پریکړو په نیولو کې د افغانانو خپلواکي د دی ودی او د بیرغونی د هڅو پر اخته اړوند اقدامات د دوه د هوکړې د پیلو په توګه یت کړی دي.
بلې بعضی از تخطیه ها از پیمان هم از طرف امریکایی ها وجود داشته که در ذیل و تشریحات متنی پیمان دوها آنها وعده کرده بودند که باید تعاملشان به افغانستان عادی باشه، باید رابطه احسان داشته باشند، در آبادی افغانستان سهم بگیرن و جلوی پیشرفت افغانستان را نگیرن. که چنین نشود، هنوز هم لیست های سیاه وجود داره، تحریمات وجود داره، کلی مردم افغانستان قید شده و همچنان جلوی پیشرفت به رسمیت شناختن گرفته شده و تعامل به وضعیت عادی بر نگشت از طرف امریکا. یک تخطی از باید نمیشه.
همداشان مجید ویلی چې لا هم د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه په ټول لس کې شته دي او بندیزونه لا شتون لري. د افغانستان د خلکو شتمني لا هم کنګل ده. د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو مخه نیول شوې او د طالبانو حکومت سره د امریکا د متحده ایالاتو تعامل لا بیرته عادي شوی نه دی. د امریکا متحده ایالاتو حکومت او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د 2000 کال د فبرای په 19 د قطر په پایتخت دوحه کې لاسلیک شو. د هوکړې دا تړون افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د یو چارواکي او دغه حکومت د اوسنی ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوی و. امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو په دې هوکړه کې موافقه کړې وه چې ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د افغانستان د نورو ګوندونو سره به خبرې کوي. د دې سربیره دغه چارواکي بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو حقونو ته درناوی او د القاعده ډلې په ګډون د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول په دغه هوکړې کې د طالبانو د ژمنو په توګه یاد کړي دي. سپینی ماڼۍ ویلي چې د امریکا متحده ایالات طالبان د خپلو کړنو په وړاندې مسؤول ګڼي. د سپینی ماڼۍ ویاندي کارن جان پیپر ویلي چې موږ هره ورځ په نستړي کېدونکي ډول کار کوو تر څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې د ژمنو دا ټولګه عملي شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تېره میاشت په یو راپور کې ویلي چې طالبانو لا هم د القاعدې ډلې سره خپلې اړیکې نږدې ساتلي او دغه ډلې په افغانستان کې تازه د ترهګرو د روزلو لپاره اته مرکزونه جوړ کړي. د سیاسي چارو یو کارپو عزیز مری امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د دوهې د هوکړې د لاسلیک څخه د څلور کلونو په تېرېدو لا هم افغانان د دې هوکړې د جزئیاتو څخه په بشپړ ډول خبر نه دي. ښاغلی ماری وایي چې هم امریکا او هم طالبان د دغې هوکړې څخه د سرغړولو په اړه پر یو بل باندې تورونه پورې کوي.
ځینې خوشحاله دي وایي چې ښځه چې اشغال ختم شو امنیت راغی، سولې راغله ده په وطن کې، او ځینې بیا ناراضه دي وایي چې د افغانستان انزوا ته بوته د ښځو انجینو مکتبونه بند کړل، ښځې په کور کې نه ولې قد بشر خولاند سه مشارکت حکومت جوړ نس د خلک کډونه لوارستانه فراری سلو وتل. نظریات په دې کې مختلف دي او دا چې جیت عملی نه سهلت دا و چې د لټول افغانان سره شریک هم نس او په لو جرګه مون نس زه تایید کی او بل اخر د جزئیات بخ د افغانستان په ګټه او بعد په عملی سي وای اغه چې تاوان وغته الله دې حل پیدا سي وای. صرف طالبانو او کرایسس په دې تړو باندې خپل حکومت راسي قدرت راسي او نور هغه ته شاکر له ډېر بسود نګرځو امریکا هم چنو وتل اغه دې ته ډېر زیات پامل نه ونکړه.
طالبانو په 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک بیا ترلاسه کړ، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د هیڅ کوم هیواد او نړیوال سازمان لخوا رسمیت نه دی پیژندل.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او شپته شانل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د دوه د ترون د تلرمې کلینې په درشل کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په خوانې قومندان جنرال ډیوډ پیټریس د امریکا ځخ سره په مرکه کې وویل چې دا یو ناسم تړون و چې پایلې ډیر غمجنې، زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وې. شاغلی پیتریس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وجل کې دوه ته په اشاره و ویل چې طالبانو د دوه د تړون خلاف القاعده ته ځای ورکړ او په افغانستان کې د ترهګری ګواښ په لوړه کچه کې دی. نور تفصیل پر پورتګو وري.
Since the Doha agreement was signed,
the Doha tadun da lastik tarul kala pura shwal patula ki di tadun aw palu tay pakam sarga gorai.
Well, I think the agreement was
فکر کوم د دوهی تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګناون کې ویجاړون کې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړي، د نیمایي څخه زیات خلک د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپناه او د سنورو شیانو تاړتیا لري. تر ټولو مهم افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو. د القاعده ډلې مشر د جمهوریت مانۍ څخه څو کوڅې لري د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شوې و چې القاعده ډلې ته د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې وسلطه نور ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټ ځایونه جوړ کړي دي. د هیواد نیمایي وګړي د دې اجازه نه لري چې په لیسو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. خځې په بامفهومه توګه په اقتصاد کې ونډه نه لري، د نارینه نه پرته بهر تللی نه شي. فکر کوم د دوهې د تړون پایلې په هره برخه کې ناهیلي کوونکي.
How the Doha agreement change or shape
the Doha tarun Pakistan ke de nariwal tolne de khelta badan sanga badal kara.
Well, it led to the US withdrawal.
د دوهې تړون د امریکایي ځواکونو د وټلو لامل شو او کله چې د متحده ایالاتو او د پوز چارواکو ویل چې خپل ځواکونه وباسي، د ائتلاف ځواکونه هم باید وټلې وي. هغه یې نشو کولای چې پاتې شوي وي، ځکه اساس متحده ایالاتو جوړ کړو او ول زر د دې قراردادیان چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاره کار کوي هم وټل. دا غوی هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکې ترمیم کول او 15000 افغان کمانډو ځواکونو ته ترانسپورټي خدمات برابرول. دا غ پیاوړې ځواک چې خو ولکیا درلوده، خو سمبال شوي وو، خو روزل شوي وو. دا ځواک په خټو غروزل شوي وو چې په کوم امکاناتو یې کول شو بریدونه ته ځواب ووي. هیڅ بدیل نه. کله چې د هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکو عملیاتي چمتواله او هوایی ملاتړ پای ته ورسیدو او قراردادیانو خپل دندې پریښودي، تاسو پوهیږئ چې ستونزه رامنځته شوې او دا یو بله مسله وه. د یادمو باسي چې د 15500 طالب بندیانو خوشی کول د افغانستان په دولت یو بل فشارو. د بندیانو خوشی کول د دوهې تړون په اړه د خبرو په میز پرته مسله نه و. د افغانستان په حکومت فشار راوړل شو چې 15500 بندیان خوشی کی، چې د رپورټونو په اساس دا بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شو او پرته لشکره چې دوی د افغان ځواکونو ماتولو کې مهم رول درلود.
How do you see the Taliban's counter-terrorism?
د ترهګری پلان دی د طالبانو څرګندونې څنګه ارزوي؟ فکر کوي طالبانو د دوهې د تړون ژمنې پوره کړې دي؟
No, they obviously didn't.
نه، یقینا چې هغه د اجمنې بشپړی کړی نه دی. کایې بشپړی کړی وای د القاعده ډلې مشر به د جمهوریت ریاست مانای ته نږدې په پلازمین کابل کې نه و. وای چې د داعش په وړاندې مبارزه کوي سم ده، خو یقینا چې طالبان تل د القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. په دې اړه زیات شمیر څېړونکو هم همغږي دي.
What do you think about the
دوهې تړون د پلي کېدو په اړه څه نظر لرئ؟
Well, they didn't adhere to a really critical
فکر کوم دا یو تر ټولو ناوړه ډیپلوماټیک تړون دی چې تر اوسه لاستیک شوی دی. هغه څه چې دښمن غوښتل ورته ورکړل شو، زموږ د سرتیرو د وټلو په بدل کې ډیر لږ څه ورکړل شوی دی. هغه ویل چې زموږ په سرتیرو ببرید نه کوي، خو دا ډیر ستونزمنه و چې بریدو کې، ځکه زموږ سرتیرو افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې. هغه د جګړې په لومړی کرخه کې نه و، نو ځکه په اتله سمیاشتو کې زمونږ کم سرتیری ونه وژل شو. خو وروسته به د امید کرزي نړیوال ډګر ته چیرم برید کې سرتیری ووژل شو. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د 15500 بندیان خوشی کول چې د افغانستان حکومت نه وختل خوشی کی، او دا بندیان مستقیما د جګړې میدان ته لاړل او د افغان ځواکونو د ماتې لامل شول. نو یو ځلی به فکر کوم دا ویلې شم چې دا تړون په نامناسب وخت کې لاستیک شو او پایلې ډېرې ناوړه وي.
طالبان وایي دوی به نور ترهګر ډول ته اجازه ورنه نکړي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو پر وړاندې وکاروي. فکر کوي دا سمه ده؟
نه، دا سمه نه ده. فکر نه کوم چې هغه دی وکړی شي د داعش ډلې د زالو جوړولو مخه ونیسي. دا یو سخته جګړه ده. دوی د داعش په وړاندې جګړه کوي، لکه څنګه چې پاکستان هم دا کار کوي. خو که القاعده ډلې ته وګوري، موږ وکتل چې د امریکایي ځواکونو تر وټلو څو میاشتې وروسته د القاعده ډلې افغانستان ته ستنه شوه.
موت متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تورن یو مهمه هوکړه د لسیزو جګړو د پای ته رسولو په مخه د بین الافغاني مذاکرات وه. دا مذاکرات د اگست پر 15مه د کابل تر سقوط وروسته په ټپه ودرېدل. اوس چې جمهوریت نسته او طالبانو امارات قائم کړي، د سولې مذاکرات باید د کومې لوري سره وسي؟ او آیا طالبان د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتو دي؟ پدې رپورت کې هم دغه پښتنو ته کتنه سوې ده.
د مذاکراتو د نوو پړاوونو لته راول ورسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 29مه په دوحه کې د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د نورو ژمنو ترڅنګ د دې تړون لمخې طالبانو ومنله چې د جمهوریت لمرکچانو سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي. د افغانستان جمهوریت نظام دوه ته د مذاکراتو یو ډله واستوله، خو په دې ونتوانیدل چې د طالبانو سره رسمي او معنا لرونکي مذاکرات پیل او د افغانستان کشاله ختم کړي. د هڅې کابل ته د طالبانو په ننوتو او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وتلو ناکام شوه.
د سولې خبرې اتل ته اړتیا نه لیدل کی، ځکه دلته کوم نه جبهي جنگ سره نه شریکي جنگ سره نه کوم قوي مخالفین دلته سره. دلته صرف مذاکرې باید په دې وسی دي، افغانان ترمنځ جرګه باید په دې باندې وسی چې یو نظام دلته منځ سره سي ټولو مشترکي مسلکي پوه ژمن با تجربه افغانان باید کې ونډه ولري. اساسي قانون باید جوړ سي، معیاري ستاندرد حکومت باید دلته جوړ سي.
د طالبانو نه بغیر اوس د امارات په کابینه کې نور کسان نشته. د ګوندونو فعالیت درول شوی، خځې د کار او نجونې له تعلیم نه محرومې دي، او د مقاومت په نوم یو شمېر ډلو د طالبانو پر وړاندې خپل غلچکیو بریدونو او رسنیزو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. د وضعیت د بدلون لپاره ملګرو ملتونو د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې یو غونډه رابللې وه څو د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکي. په غونډه کې طالبانو برخه وانه خستله او د دوی مخالفینو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې نه وه.
لبده مرغه ملګری ملتونه له تیر سلویخ کاله د افغانستان د سولې په پروسه کې ناکام شوی او یا یې هم نیت سم نه و، خو که ملګری ملتونه صادقانه همکاري وکړي طبیعي د دوی رول او همکاري به بیا غیزې نه وي.
د ملګرو ملتونو د راتلونکي استازي او محمد دند بداوی چې د ټولو افغاني لوریو ترمنځ د تفاهم زمينه برابر کړي. د دې بهیر د لا چټکتیا په موخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په شپږ ویشتمه نیټه یو غونډه رابللې وه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا خبره کړې چې پس له سلام مشورو باندې د استازي ټاکي، یعنې دا د دغه پروسې پیل دی. البته دغه سلام مشورې به هغه هیوادونو سره کیږي کوم چې د افغانستان په قضایاو کې شامل دي یا نږدې پاتې شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو په راپور کې د کشاله مهم طرفونه د افغانستان خلک، نړیواله ټولنه او طالبان بلل شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د افغانستان د رادیو سره د مرکیب ترڅ کې ویلي چې په سیمایزو او نړیوالو غونډو کې چې هر ډول پریکړه د دوی پر خلاف وي نه عملي کیږي.
هر فیصله ای که در مورد افغانستان میشه و یا صورت میگیره اگر بر خلاف منافع مردم افغانستان بود و یا امارت اسلامی افغانستان او را مخالف دانست از ارزش ها و همچنان منافع مردم ما، طبیعی است که او اثر عملی نداره و عملی نخواهد شد. و اگر نشست ها به خاطر حمایت افغانستان و مردم افغانستان باشه، بخصوص در راستای دیپلماتیک گام پیشرفت باشه، امارت اسلامی از او قدردانی خواهد کرد.
یو شمیر په دې باور دي چې د دایمي سولې او ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو په رهبرۍ تازه هڅې د دې فرصت برابروي چې افغانان سره راغونډ شي او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د لارې نقشه جوړ کړي. د کارپوهانو په وینا د هڅې به هله یوې پایلې ته ورسیږي چې د خځو او سیاسي ډلو په موجودیت کې اړوند طرفونه مذاکراتو ته غاړه کېږي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
او د هرات په ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په وړاندې مدیریت وایي چې دوی په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 1600 د نشي موادو روښدو درملنه کړې او خپل کورنۍ ته یې سپارلې دي. دا په داسې حال کې چې لا هم زرګونه معتادین په هرات کې د درملنې څخه بیا برخې دي. نور تفصیل د سفیح الله احمد زپر پورت کوي.
محمد رسول دیار لسمیاشت کیږي چې د نشي موادو څخه روغ شوی دی. د اوس د نشي موادو روغدو پیو مرکز کې د نانوایی دند په غاړه اخیستي او نور روغدو ته ډوډۍ پخوي.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن برازیل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د نړۍ د جیشل ډلې د هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو سره په نومبر کې د جیشل ډلې د مشرانو علي غونډې د ایجنډا د تیارولو په خاطر ملاقات وکړ. بلنکن ویل چې ځینې نړیوال چیلنجونه په خورا ستره پیمانه دي او زه په دې پوهیږم چې کله کله موږ داسې احساسو چې ګواکې د دغو چیلنجونو حل زموږ د ډلې توان نه سیوا دی، خو هر کله چې موږ یو ځای سره کار وکړو او د وخت د تقاضا او غوښتنې سره سم عمل وکړو او په مؤثره توګه د هغو چیلنجونو او ستونزو په وړاندې ودرېږو چې موږ ورسره دا وخت مخامخ یو، واقعا چې د حل کولو استعداد او توان یې لرو او کولای شو چې د هغو خلکو ضرورتونه رفع کو چې موږ یې استازولي کوو. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر زیاته کړه د یوکران په اړه د جیشل له تقریبا ټولې ډلې سره یو پیاوړې او د پام وړ علاقه شتون لري. د روسیې د تیری د پای ته رسېدو او په داسې شکل د سولې د برقرار کېدو ارزومن دي چې د اوکراینیانو د ازادۍ راتلونکي او د هغوی د هیواد د خاورې د استقلال او بشپړتیا حقونه تضمین کی. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې په شخړې سخت متمرکز یو او کوښښ کوو داسې و موافقه حاصله شي چې د باقی پاتې رغملو په خوشی کېدو او په یوګدو اوربن منتج شي. بلنکن ویل یو شمېر هیوادونه چې ټول به په هیتی کې د امنیت د تامینولو لپاره د ملګرو ملتونو معمولیت ته ځواکونه برابرۍ موږ یې په اړه وغږېدلو. بلنکن زیاته کړه چې موږ له نامنظمې کډوالۍ سره د تعامل په منظور په ګډه کار کوو او دا یوه داسې ستونزه ده چې دا وخت د نړۍ مختلف هیوادونو ورسره مخامخ دي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن ویل چې د نړۍ په ډیرو نورو برخو کې چیرې چې شخړه شتون لري او بی امنیتی پکې رایج ده، کاغه سوډانی د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت ختیځ سیمې او ایتوپیا او سومالیای متحده ایالات د نورو هیوادونو سره په ملګرتیا کار کوي او کوشش کوي چې په وضعیت کې بدلون راولي او بهتر شي. بلنکن ویل وروستۍ خبره دا ده چې له امنیت نه سیوا موږ لګیا یو د خپلو ګډو چیلنجونو په وړاندې یو ځای د مبارزې په منظور له نوو لارو چار نه په استفاده د هیوادونو او سازمانونو ترمنځ د ائتلافونو په جوړولو کار کوو. بلنکن ویل دا یو پیاوړی حقیقت دی چې هیڅ یو هیواد نشي کولای چې ځان له په مؤثره توګه له دغو چیلنجونو سره مقابله وکړي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.